سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ د خبري مجله همدا شیبا پر ازادي رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې ونه کتلې اوریدل شي پهل په خبرونو کو دا سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کمواله او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونو کسان اغیزمن کړی دي. د کمیټې د افغانستان څنګه د نیکشنبې په اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. دا سره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه، طبي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د پیچلو چیلنجونو د میلیونونو کسانو د کړاو کمیدو لپاره اوږدمهاله حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسنادو افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله خی روان شمه له زیاتو ستونزو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وینیتسیار وایي دوی تیر کال تر 500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچو تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې د ښځو لخوا پرمخ بیول کېدل. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپلې شبکې په خاندې ټویټر کې لیکلي چې کوچنی پورونه د دغو تجارتونو خوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو یې تکیه کم شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې ونجونې لسته لو کار کول را ګرځول شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پرون ویلي خزي کولای شي د خپل وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت لمخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوسټ کې اند نمړی وزیر پتوګه کار وکړي. طالبانو په څکم دنیمه کلنه واکمنۍ کې تر 50 زیات فرمانونه یوازې د خزو اونجونو د محدودیتونو لپاره صادر کړی دی. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور کړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنه کې په بهرنیو اثارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي دی چې د بهرنیو اثارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغاني وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. په ځینو ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دودولو لپاره سپارښتنې شوې دي. دا فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څنګ پرون ویلي چې په غزه کې یو يرغمل شوی اسرائیلي سرتیری د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځین نور يرغمل شوی کسان ټپیان شوی دي. د دې جبهې ویانت له العربیه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوی سرتیری په خوشی کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې ویانت نور جزئیات ورنکړل چې دغه اسرائیلي سرتیری کله يرغمل شوی او د غزه کما برخه کې ساتل کېده. روس له هغه چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر ومه په اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وجول ترڅنګ 240 کسان یې رغمل کړل. د یو لند محل اوربن پر محل چې ووبرزې دوام وکړ د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځین یې رغمل شوی کسان خوشی شول خو تر سلو زیات نور له هم یې رغمل پاتې دي. او په زورګونو کسانو پرونه د سربیا په پلازمینه بلګرات کې تر ټولو پراخ لاریون کې چې پټاکونو کې د درغلې او د یداو پتړاو را بدل شوی وو برخه واخیسته. دا د دسمبر میاشتې له ولسمې په سربیا کې له پارلماني او محلي ټاکنو وروسته د لسم پر لپسې لاریون وو. دا ولسمشر الکساندر ویچوویچ ګوند په دغه ټاکنو کې د بریا اعلان کړی دی. په سربیا کې د پوزیسون ډلو د ټاکنو له نتایجو سره خپل مخالفت ښودلی او لاریونونه کوي. دوی د بلګرات په بیلابیل برخو کې پر سړکونو خندونه ایجاد کړی دي. تیرونه پر سوا سالون د يرغل وړلو له هڅې وروسته سباند دیش کسانو نیول شو. د سربیا د تاریخوال خلاف بنوم د اپوزيشن اوندا ائتلاف او نورو ډلو په دغه ټاکنو کې د بینسمې او درغلې او ادا کړې وای. ل گاونډي هیواد بوسنیا هم په خټه سربیانو ته زمينه برابر شو چې دغه ټاکنو کې رأی وکاروي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې سره د مطالب کتلې اوریدل شي. وړاندې به په مجله کې سره واوري چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې شو بریدونکو تاجکستاني او پاکستاني وسلوال ښکیل دي. خغلی مجاهد د سرګندونې په داس حال کې وی چې پاکستانی چارواکي طالبان تورنوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی ته پټن ځایونه ورکړي دي. دا چې طالبان پاکستان او پاکستان په دې هیواد کې د بریدونو پړه بیرته پر افغان طالبانو چې تر شا یې څو اندله میلیونه دي وړاندې درته په تحلیل او راپور کې وایو. بل پلو د طالبانو ویاند ملګرو ملتونو نوې تصویب شوې پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی دی. دا چې په دې غبرګون کې چې د ملګرو ملتونو په نوې تصویب شوې پریکړه لیک کې طالبانو په اړه باندې څه ویلي دي وړاندې درته په راپور کې جزئیات وایو. په خوست کې به د هغو کارګرو شکایت هم در سره شریک کړو چې د کارونو لپکیوالی شکایت کوي. دا چې دا کارګر په کومو برخو کې کار کوي او د ستونزو او شکایت څه دی په دې اړه هم درته وروسته جزئیات لرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو که وخت پاتې شو. د سپورت ډګر ته مو هم لرو، ستاسو پیغامونه هم راخلو، نور مسالې هم شته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وايي تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې شوي بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو کړی دي. محمد یعقوب مجاهد نن ایوي خبري غونډه ته د خبري کړی دي ورزو امید زهر ملته چې په دې اړه نور شو زیات راکړي.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وای وخت د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن اټول شو یو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوی و وویل دانش ویل چې د کار کې د دې هوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو تر سره شوی، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوی. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. لشلو زیات پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او سلګونه نور یې ژوندۍ نیول شوی دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو دراتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورا د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګونو خود چې وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاره دی دا کوي دا موږ ردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې دا پاکستان په مقابل کې کوم ادعا وی لري دا بیا ځای بیا اساس دی او دا چې ولي کوي دا پښتنه باید دی جواب کی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدار څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوز د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. خکار د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدي مسایلو لعمله اړیکې ټینګلې ښکاری خو ښکاری چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان دان ورځپاڼه خبر ورکړه چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والی مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستانی رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
امید زهر ملوه چه طالبانو ده حکومت ده ملی دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سرګندونه پاړه باندې چویلیو په افغانستان کې په تیر دونی مکلونو کې چې کوم بریدونه شوې دي پاکستانی او همدارنګه تاجکستانی وسلوالو پکې لاس درلوده. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي او نظامي چارو شنونکې اساق اتمر هم را سره په مجله کې دی. اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. که په پیل کې د خغلی مجاهد سرګندونه پاړه ته وای دی ویل چې په تیر دوه کلونو کې چې کوم بریدونه افغانستان کې تر سره شوې دي پړې پر پاکستاني او درنګ پر تاجکستاني وسلواله چولي کته په دې اړه جزئیات نه دی ورکړی چې کوم ډول پوری دغه وسلوال تړلې دي لدی سره جوخت پاکستان هم تل تورونه پوری کوي چې کوم بریدون چې پاکستان کې کیږي د افغانستان په خوره کې تنظیم کیږي او طالبانو یې په ځلونو غوښتنه کړې ده چې دغه ډول بریدون مخاونیس یا ټي ټي پی د افغانستان کې پنازای ورنکړي دغه ډول تورنول د چې افغان طالبان پاکستان تورنوي وای چې د افغانستان په بریدون کې پاکستانیان لاس لري او بل پلو پاکستان افغان طالبان تورنوي افغانان تورنوي چې په پاکستان کې په بریدون کې لاس لري کیسه اصل کې څه ده د دې تر شا د دې څرګندونو تر شا بلکم علت شته دا وکه نو واقعا دغه څه چې دغه دواړه هیوادونه وای یا افغان طالبان وای پاکستاني وای سم روان دي
مننه تاسو ته لیدونکو ته سلامونه تاسو ته د 15 کلن تاریخ ته وګورئ په سیمه کې یو مشخص ورته چې هغه تورستان روزلی دی مخصوصا هغه اسلام پال ډلې دوی روزلی او ساتلی او دوی ته ټریننګونه او تحصیلاتو وسلې برابرې کړې البته دا د دوی د هغه ستراتیژیک اهدافو په خاطر او په هغه وخت کې هم کله چې د افغانستان جهاد د شورویانو د یرغل په مقابل کې شروع شو دغه ډلې په پاکستان کې او مخصوصا په دغه قبایلي سیمو کې دوی غښتلي شول دوی امکانات ترلاسه کړل دا یو واضح خبره ده چې په سیمه کې دغه ډلې د ټولو هیوادونو د ازبکستان نه راغلل د تاجکستان نه راغلل د کشمیر نه راغلل د بنګلادیش نه راغلل همدغسې د افغانستان ځینې ورغلل امکان لري د عربي هیوادونو نه د غورانو نه او د چچنیانو نه دا ټول هغه ډلې وې چې په دغه قبایلي سیمو کې وساتل شوې وروزل شوې امکانات ورته ورکړل شول په دې وجه زمونږ دغه تیر حکومتونه څه د داود خان نه رانیولی د داود خان د حکومت د جمهوریت نه تر دغه ننه پورې د دغه نه ځورېږي او کړېږي دغه ډلې
په کچېرې پاکستان په خپل خاورو کې دوی ته ځای ورکړی و څنګه چې تاسو یادونه وکړه له پخوا راهیسې افغانستان د دغه ډلو نه زوریږي چې پاکستان کې روزل شوی دی نو بیا دوی ولې بیرته د پاکستان په پاکستان کې بریدونه کوي اوس د هغوی په ضد راپورته شوي دلته څه ده
ترهګرې ډلې او بنیادګرې ډلې مخصوصا اسلامي ډلې دوی لکه توره غونده دی چې لاس ته د هر چا په لاس کې وو هغه د خپل ګټو په خاطر هغه تورونه استفاده کوي دا یو ابزار دی یو وسیله دی چې هغه هیوادونه چې دوی غواړي خپل دښمنان پې وزوروي او په دې باندې دوی تهدید کړي نو دا ډالې دوی ساتي
اتمر صاحب په خن سره ساس خبرم قطع کوم اوس چې پاکستان کومه ایدا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پټن ځایو نه لري ساس په ان باندې آیا واقعا طالبانو ټي ټي پی ته ځای ورکړی دی دوی الته روزل کیږي دغه کومه ایدا چې پاکستان کې پر ځای ده بیا
زه دا څه فکر وکړم ګوري ټي ټي پی یا هغه ډالې چې دوی د سیمې دی مثلا د قبایلي سیمې دی ټي ټي پی ټول د پښتنو او دغه قبایلی سیمو دی دوی افغانستان سره یا د افغانستان شرقي ولایات سره مشترکه ژبه لري خپلوي لري تاګوراتک لري په دغه سر داسو کلونو کې دوی دغه تاګوراتک درلوده دوی زی دوی رازی زمونږ افغانان تل دي ارته سی دلی دی او راغلی دی تلی دی نو په دې ترتیب سره ټي ټي پی دا څنګه نشو ولای چې دوی روابط نه لري دوی روابط لري تاګور تاک لري پوسیمو کې دوی بلد دی خلکو سره خپل وی لري نو طالبان خدا وایي چې مونږه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې هغه د افغانستان خاوره د بل چا زد باندې وکړی دا خو یو تضمین دی چې دوی نړیوال ته لګیا دي ورکوي نو په دغه برخه کې کدوی که پاکستان شواهد لري که طالبان ته نه وړاندې کوي دوی نړیوالو ته دې وړاندې کړي خپل رسنیو کې دغه شواهد شریک کړي چې خلک پوه شي چې واقعاً اوس خو ټکنالوژي دومره قوي ده او دومره پورته دی چې دوی کولی شي دغه ټول شیان مستند
کړي. په بخښنې سره وخت کم ده، که درته لنډو کې ځواب کړي، دغه ډول اداوي چې د دواړو خانه کېږي، افغان طالبان پاکستان تورنۍ، پاکستان افغان طالبان تورنۍ، دا اړیکې اوس خړې پړې دي، ساسې پان باندې دا وضعیت په همداسې دوام کوي که نه؟ بل اخره لکه څنګه چې دغه ځینې پاکستاني چارواکو ویلي چې له انتخاباتو وروسته به فضل الرحمن افغانستان ته راځي، کابل ته به راځي، او همدارنګه ځینې د قندهار نه به چارواکي پاکستان ته ځي، دا ستونزه حل کېدلی شي؟ لنډه
دغه ډیر غلط لاره ده. ګوري د قندار والی د دې خارجه چارو د وزارت کار کوي او فضل الرحمن خو یو مذهبي مشر دی، نو هغه بیا ولې دغه ډیپلوماتیک روابط نه ساتل کیږي؟ ولې په تخصصي توګه په دې باندې بحث نه کیږي؟ ګوري دغه تګ راتګ زه نه وایم چې دا ښه دی که بد دی، لیکن دغه کسان تخصصي کسان نه دي، دوی د مشکل حل نه شي پیدا کولی. بله خبره دا ده چې تروریزم په سیمه کې یو تهدید دی، دا د سیمې د هیوادونو په ګډه او مشترکه تلاش پورې ضرورت لري چې په سیمه کې دغه ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي، تر څو چې نه یوازې د پی ټی پی بلکې دغه نورې ډلې چې دي د دې د مهار دپاره، د دې د کنټرول دپاره دوی یو اقدام وکړي چې دغه ستونزه په منطقه کې له منځه ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي او نظامي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع د سرپرست وزیر محمد ملا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه باندې چې ویلي په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې کم بریدونه چې شوي دي دغه پړی پر پاکستاني او همدارنګه تاجکستاني وسلوالو اچولی و، بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوې تصویب شوې پریکړه کته خبرګون خودلای وای له دوی سره یا په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوی. ورزوبې د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور څه یاد راکړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو د تصویب شوی پریکړه لیک طالبانو ناخوښي ښودلې ده. امنیت شورا د خپلو دو دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړي همغږي کوونکي د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنې او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له دوه سپینو پرتا 2021 پریکرلیک تصویب کړ چې پکې د ښځو مشارکت، د ماشومانو او اقلیتونو حقونه او همدارز افغانستان لپاره د یوې نوې استازي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل پکې شامل دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون یې ناوخته خبره کړې ده ویل شوې دي چې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي تازي ګمارنه غیر ضروری چاره ده. خبر پانه کې دا شوې ده چې د ځانګړو استادو د افغانستان لپاره نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده هواره کړې، بلکې وضعیت یې نور هم کړکېچن کړای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کته هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو هڅو هرکلای کړای دی. خدای هم ویلي دي چې دا کړنلاره به د افغانستان د خلکو نه بدلیدونکي دینی قایت کلتوري ارزښتونه او ملي ګټو پر بنسټ ولاړوي. طالبان په داسې حال کې دي ملي ګټو خبره کوي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته انجونې له ښوونځي راګرځولې دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او همداراز پر دوی د کار بندیز لګولای دی. او د طالبان حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو نه غوښتل شوي دي چې د افغانستان هر ډول پریکړو کې موجود واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او د هغه په پرتلا باید پریکړه وشي. اخوال طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم یو غونډه ته خبرو کې ادعا کړې ده چې د ملګرو ملتونو په ځانګړي امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دل قوره د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده. همداراز د طالبانو یوې مخالفې ډلې هم د مقاومت جبهې نن په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه پرېکړه لیک هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې د امنیت شورا او نړۍ باید ډېر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت د سمون لپاره نوی پرېکړه لیک تصویبوي چې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه بشري حقونو ته په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته خوندیتوب او ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوي او وړاندیزونو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو سلر وشتا
اوس به هم یو نړیواله موضوع راوخلو. د اسرائیل وزیر بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې ترانګې د سرحد بیان نیولو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې تړانګې د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخو د جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا آی ډی اف نن یکشنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوی غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړې او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو وړکتون کې د منفجره وسایلو د کشف او لمنځوړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي وو چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبری اژانس د بل راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 ترورستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې په غزه کې 22,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه ورسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ټلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
په غزه کې مو د جګړې وروستي جزئیات اوریدل. اوس هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله او د غراز 19 کلنه لوبډله دواړه سیالي لري. د افغانستان ملي لوبډلې دویمه شلوریزه سیالي د کوربه عربي متحده اماراتو پر وړاندې پیلېدونکې ده. د دې سیالي پچا چول شوې ده چې امارات لوبډلې ګټلې ده او دا ځلې په خپل د توپوهنې پریکړه کړې ده. د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې نن یو بدلون شته چې په لو آرډر توپوهونکو کې د آل راونډر کریم جنت پر ځای باندې توپوهونکو درویش رسولي لوبډلې ته ور اضافه شوی ده. او بل لور ته د افغانستان د نولس کلنې ملي لوبډلې لوبه د سویلی افریقا پر وړاندې جریان لري. د دې لوبې پچ بیا سویلی افریقا ګټلې او افغانستان ته توپوهنه ورکړې. د افغان لوبډلو ټول لوبغاړي په یو سلو واوی منډو له لاسه ورکړې دي. اوس په ځواب کې د سویلی افریقا لوبډله توپوهنه کوي چې تر یو سلو شپږ منډو یې شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. په افغان توپ اچورکو کې علامه محمد غزنفر درې او رب ګل مومن دوه لوبغاړي سوځولي دي او یو وکټ هم فریدون داودزی اخیستی ده. دا درې اړخیزه لوبلړې ده چې د کوربه سویلي افریقا او ترڅنګ د هندوستان ترمنځ تر سره کیږي چې د جنوري تر لسمې نیټې به دوام لري. په دې سیالیو کې افغانستان خپل لومړی سیالي هندوستان ته بایللې ده او دا یې دویمه لوبه ده. افغان کرکټ بورډ ویلی وو د دې لوبلړې غټه موخه دا ده چې غواړي له دې لارې د روان نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام ته چې په 2023 زیږدیز کال په لومړنۍ میاشت کې پیلېږي ملي لوبډله چمتو کړي چې لا هم هغه سیالیو ته لوبډله نه دی اعلان شوی. او په کابل کې د وزلوبي د پنځم پړاو سیالیو نن چې کومې لوبي تر سره شوې د دویمې مرحلې د اتو غور لوبډلو سیالیو په پړاو کې کندهار و د درې پر وړاندې بلخ ته، کندوز دوه د یو پر وړاندې بدخشان ته، او سمنګانو یو د صفر پر وړاندې بغلان ته ماتې ورکړې ده. دا سیالۍ د کابل په حضوري چمن کې تر سره کیږي او د دې پړاو نه به څلور غور لوبډلې نیمه په لوبي ته ووځي او بیا به د نیمه پایلو به ګټون کې پایلو بسره ولوبي.
ډیر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د سپورت لړګر هم خبر کړو.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
وس به هم خوست تور شو د هغه کارګرو پړه باندې چې د کارونه د پکیوال نشکایت کوي د دوی ستونزې به در سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د ماخام لوترتو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په دې خبرې کوي چې تنفسي ناروغي په دروستي کې ساتي پسمه کې څومره ډیره شوې دي. کولای شي از موګا استډیو ته د ماخام لوترتو په دغه شمیره 00300023210111 زنګ وهي. اوس هم ورزو د راپور ورو ګورو باندې سره مجلم پای تر سیک.
د خوز د اوشمیر نور سرحدي سیمو پښان د ګربز ولسوالۍ اوشمیر اوسیدون کې هم چې په غریز سیمو کې اوسېږي لا په خوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې هم دی لاري پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه پلاس نه ورځي چې د دوی د کورنۍ یو اړتیاوې ور باندې پوره شي.
پیزا دومره ډېر تکلیف لري، اندا یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوې ملا و د شیالا وی ویناو د باند وی یا نه بعد سلری پاکی کال دوره ونیم شلا کال دوره په دامن دی والا مش ډېر مشکل از خل خو نه وسوتی کابلی.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و، د ناستې لپوزینی ولی بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و. خو اوس وخت مزرین پړي کاربونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي.
میش د پیزی کې د پلوري د نیکا د وخت نه میش خورخونه په داسوتی د پوخای وخت نه پیدا یی میش تر د پیزی کاروبار کې توجه ډیره.
په خوست کې رون اندی او مدني فعالان وایي کچېرې د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات له سوداګری زو اصول سره برابر شي، ممکن د دې برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به د لرغونی صنعت خپلل شوی وي.
نو په کار دا چې د دې کرخه غاړه ته خلک چې پراته دي د کاربون پوزي ټوکر کې یا د صنعت پرمخ بیاي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی ترڅو پراتلونکي کې دا خلک یو څاندې پیسې لاس ته راوړي.
مزرع طبیعي غرنه بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوز د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوز د غرنیو سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کړګونونه پیي. خب بیا وچ مزری دا سوانگ لپاره کاروی.